سلام ستړي مشي افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې د خبرونه تموز فريده سيال د شمس الحق تازه د تخنیکی چارو په سمبل اختر کلی کوم پیل خبرونه کو د کندهار سپین بولدک چمن پر دروازه د طالب زواکونه او پاکستاني سرحدي ملشو ترمنس نن تر غرمې وروسته لاندو مهاله دزي شوې چې عملیه د پولي هغه غړه چمن کې د یو شمېر کسانو د وژل کېدو او ټپي کېدو اعلان شوې ده په سپین بولدک کې ویزه سرچینې ازادي راډیو ته ول چې دغه نخته د پاکستاني زواکونو لخوا د افغان بندیانو د سپارلو لپاره مهال رامنځته شوې ده د سرچینې په وینا دزي درېدلې دي او دروازه د مسافرو د تګ راتګ او سوداګریزو مالونو پر مخ پرانیستل ده بلخوا د پولي هغه غړه چې من خاري او شمیر سودونکو په ټولنیزو رسنیو په خبرو شو تصویرونو کې د افغان لوري په دزو دی او سپینګری او هلک د وژل کېدو د غراست یو پاکستاني اسکر او یو ماشوم هلک د ټپي کېدو ادعا کړې ده طالبانو تر اوسه پرسمې ډول په دې اړه تبصره نه ده کړې طالبان وای په پاکستان کې مشت افغان کډوال د پاکستان په نامنیو کې لاس نه لري حکم چلن چې له دوی سره کېږي هغه د منلو نه دی د طالبان ویان زبیولا مجاهد نن په خپل اکسپانډ لیکلی دی چې اسلام آباد ته پر دې پلان سره غور وکړي چې خپل چغواړي خپل خاورې غیر قانوني افغان کډوال وباسي پاکستان د سشنبه پورې زول چې څبان دی یو ملیون اوله کا غیر قانوني افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي او دا کسان باید د نومبر تر نومړی نیټې له پاکستان ووزي کنه په زور به وستل شي د روغتیا نړیوال سازمان وایي د افغان کورنیو د ملاتړ په موخه د آسیا پرختی بانګور سره د 100 میلیونه امریکایي ډالر مرسته کړې ده د خوړو نړیوال پروګرام نن د اکتوبر په 14 په یو بیان کې ویلي دي په دې مرسته به د خوړو نړیوال پروګرام په ټول افغانستان کې 1,300,000 کسان ته چې د خوړو د شدید نخوندیتوب سره مخ دي تر یو کال پورې د خوړو حیاتي مرستې ورسوي په لامه کې زیاته شوې د مرستې به تر ډیره په کونډو او هغه ښځو ویشل شي چې د کورنۍ سرپرستی ورتر غاړي ده د آسیا پرختی بانک لخوا د خوړو نړیوال پروګرام سره دا دویمه مرسته ده چې د افغانانو د لاسنیوي لپاره کیږي له دې وړاندې د بانک تیر کال د خوړو نړیوال سازمان سره د 25 میلیون امریکایي ډالرو مرسته کړې وه د خوړو نړیوال پروګرام په ګډون یو شمېر نورو سازمانونو ویلي چې باندې 90 میلیون افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري او ټاکل شوی ده چې سبا په هند کې د کرکټ د ورځنیو نړیوال جام سیالۍ پیل شي لومړۍ مسابقه په حیدرآباد کې د افغاني اتل انګلستان او نیوزیلند ترمنځ ده په دې نړیوال جام کې د افغانستان په ګډون لس لوبډلې برخه لري چې پایلو به د نومبر په 19 وي د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لومړۍ لوبه د شنبه په ورځ له بنګلادیش سره ده تاسې خبرونه واوریدل له وړاندې خبرونه کې درته دا مطالب لرو وړاندې په خبرونه کې برای سره واوري چې له پاکستان د غیر قانوني افغان کډوالو د ایستلو پریکړه ته ملګرو ملتونو او د طالبانو حکومت خبرګون خودلې دی خدا شه د خبرګونونو څومره ځای نیسي وړاندې په راپور کې درته وایي د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤل وایي د پاکستان حکومت په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو په سوداګریزو مالونو بندیز لګولی دی دا چې علت یې څه دی او څومره تاوان به افغان سوداګرو ته ورسیږي
کومه پریکړه چې اوس پاکستان کړې ده دا واقعا هم د بین المللي اصول خلاف ورزي ده
بل پلاو بیا یو شمیر افغان سوداګر وایي په خیبر پختونخوا کې په جوړیتون کې نندرتون کې افغان ښځو ته د ګډون اجازه نه ده ورکړل شوې
نو پاغي کې هم ښځو دعوت شوې وي نو په وزارت تجارت زه فکر کوم چې تاغه په ارتباط باندې اتاق تجارت ته لیټر را لګل چې خځې په دغه نمایشګاه کې شرکت نشي کولای
د چې علت څه ده وړاندې په راپور کې درته وایو د همرا سره ولیدل شي چې په هلن کې د افغانستان سفارت دی ویلمې په خبرولو سره د طالبانو له حکومت سره د خپل تعامل خبر ورکړی دی پر مطالب هم شته ملتیا مواره
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. له پاکستانه د غیر قانوني افغان کډوالو د ویستلو پریکړه ته د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري او په افغانستان کې د طالبانو حکومت غبرګون ښودلی دی. په پاکستان کې د کډوالو عالي کمشنري ویلي چې په زوره د ویستلو پالیسي کار نه ورکوي. د طالبانو حکومت هم د افغان کډوالو په وړاندې روان وضعیت د نه منلو وړ بللی دی. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت تېر ورځ په پاکستان کې له 1 میلیون د زیاتو میشتو افغان کډوالو شاید د دغه وزارت په وینا د اوسېدو قانوني اسناد لري خبرداری ورکړ چې د نومبر تر میاشتې له پاکستانه وځي کنه دوی به په زور وستل شي. تفصیل د اکرام الله اکرام په دې راپور کې.
وروسته له هغې چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په دې هیواد کې ټولو غیر قانوني افغان کډوالو ته د وتلو لپاره ضرب العجل وټاکه، په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري وایي بیرته ستنېدل باید په خپله خوښه او له کوم فشار پرته وي. د دې کمشنری ویان قیصر افریدی د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل دوی د پاکستان له حکومت سره خبرې کوي ترڅو هغه افغانان چې په خپل هیواد کې ژوند د مرګ لګواخ سره مخ دي او نړیوال خوندیتوب ته اړتیا لري په اړه داسې یو میکانیزم رامنځته شي چې لمخې له دوی سره مرسته وشي.
داسې یو پالیسی مونږ اډاپټ کړو چې دغه کوم خلک دي چې د چاته تحفظ ضرورت دی چې دا غوی مونږ سپورټ کړو. دې نه علاوه یو UNHCR مونږ یو اډوایزری هم ایشو کړی و چې په هغه کې مونږ د ټولو هیوادونو نه درخواست کړو چې کوم کوم ځایونه کې افغانان دي نو باید چې هغه دې په زور او نه لګېلې شي خپل وطن ته. دې حوالې سره مونږ په پاکستان نه هم همدغه اپیل کوو چې کوم خلک دلته کې پاتې کیږي په دې کې داسې خلک کېدی شي چې دا غوی ژوند ته په افغانستان کې خطرې.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم په پاکستان کې د افغان کډوالو په وړاندې روان وضعیت د نه منلو وړ بللې. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد نن په خپل ایکس شبکه په یو بیان کې ویلي چې پاکستاني لوري دی په دې اړوند په خپل پلان باندې لسره غور وکړي. زبیح الله مجاهد ویلي تر کومه چې افغان کډوال په خپل خوخه له پاکستان وځي باید دا هیوادي په اړه زغم وکړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت تیر ورځ په پاکستان کې 1 میلیون د زیاتو میشتو افغان کډوالو ته چې د دغه وزارت په وینا د اوسېدو قانوني اسناد نه لري خبرداري ورکړو چې د نومبر تر میاشتې له دې هیواد ووځي کنه دوی به په وړاندې د ویستلو چټک عملیات پیل کړي. د دې وزارت سرپرست سرفراز بوکتی تیر ورځ په یو خبری کانفرنس کې وویل غیر قانوني افغان کډوال دی په دې هیواد کې خپل اخیستل شوي جایدادونه او کاروبارونه سر له وسو پلوري کنه ده په خبره د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې وروسته د دوی په نیول کېدلو سره به جایدادونه هم ترې اخیستل کیږي. نوموړي دغه شان وویل کوم بهرنیان چې د پاکستان شناختي کارډونه جوړ کړي او دوی پرې شک ولري نو د پاکستاني توپ لپاره به ډی ان اې معاینه هم وشي. خاغلی بوکتی تور پوری کړ چې په پاکستان کې د ترهګرۍ په ډیرې پیښو کې افغان وګړي ښکیل وي. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په خپل ایکس شبکه د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر دغه ادعا رد کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې تیر ورځ په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت سفارت د پاکستاني پولیسو له لوري د افغان کډوالو د نیولو او د دوی په وړاندې په زور زیاتی اندېښنه ښودلې او په یو بیان کې ویلي چې د پولیسو له لوري تر نیول کېدو وروسته لږ تر لږه 4 افغان کډوال په مرموز ډول وژل شوي. په دې بیان کې چې تیر ورځ ناوخته د سفارت په ایکس شبکه خبر شو راغلی چې یاد 4 افغان کډوال د پولیسو لوري تر نیول کېدو او څه مودې لا درکې وروسته جسدونه په روغتونونو او نورو ځایونو کې موندل شوي. سفارت ویلي په دې اړه پاکستانی چارواکو ته هم خبر ورکړي خو پاکستان تر اوسه په رسمي ډول په دې اړه څه نه دی ویلي. دغه سفارت یو ور بیا له پاکستان غوښتي چې د افغان کډوالو له نیولو او زورولو لاس واخلي. په همدې حال کې په پاکستان کې میشت یو شمیر افغان کډوال چې لاله وړاندې لګڼو نورو اقتصادي او امنیتي ستونزو سره لاس او ګریوان دی وایي د پاکستان تازه پریکړې سخت اندېښمن کړي. د اسلام آباد په بی ول سیمه کې میشت افغان کډوال حسیب الله زیرک ازادي راډیو ته وویل
دا حالات تر ټولو ډیر خطرناک او د اندېښنې وړ دی. موږ د بشر حقوقو له ټولو نړیوالو بنسټونو او د پاکستان حکومت څخه غوښتنه کوو چې دلته د میشت افغان کډوالو وضعیت درک کړي او د زورولو له هیواد څخه د وستلو دی لړۍ ته د پای ټکی کېږدي.
په پاکستان کې یو بل میشت افغان کډوال احمد افغان ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه دغه د نیولو لړۍ چې پیل شوې ده ډیر پیچیدی ډول مخې ته ځي او حتی افغان مهاجرین چې دوی نشي کولی چې د کورونو څخه ووځي او د خپل کور لپاره د ضرورت وړ توکي واخلي. نو په پاکستان کې ټول افغان مهاجرین ډیر په تشویش کې وو چې حتی موږ یې په روحي او رواني ناروغیو باندې اخته کړي وو.
د پاکستان پولیسو په وروستیو دوه اونیو کې د دې هیواد په بیلابیلو سیمو کې لږ تر لږه 1000 افغان کډوال نیولي چې په اسلام آباد کې د طالبانو د سفارت د بیان پر بنسټ 415 قانوني اسناد هم لرل. سفارت ویلی چې د پاکستانی پولیسو لخوا د افغان کډوالو نیول او زورول په داسې حال کې روان دي چې پاکستانی چارواکو یې د مخنیوي ژمنه هم کړې وه.
و موریدل چې په د پاکستان حکومت هلته په پاکستان کې میشت افغان کډوالو ته د نومبر تر نومړۍ نیټې وخت ورکړی دی چې له دې هېواده ووځي. بل پلو بیا د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤول وایي د پاکستان حکومت په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو پر سوداګریزو مالونو بندیزونه لګولي دي. هغه مکتوب چې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې له لورې د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ته شوی ازادي راډیو یو کپیټل سکړی د شبکې راغلی دی چې د پاکستان حکومت افغان سوداګرو سوداګریز مالونه منفی لیست ته اړولي. جزئیات په راپور کې.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګریزو ستونزو په دوام تازه د پاکستان حکومت کراچۍ بندر کې پر افغان سوداګرو بندیزونه لګولې دي. هغه مکتوب چې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې له لوري د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ته استول شوی او ازادۍ راډیو یو کاپي ترلاسه کړې، پکې راغلی چې د پاکستان حکومت کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو پر سوداګریزو مالونو بندیز لګولی دی. په دغه مکتوب کې راغلی چې له پاکستانه د مالونو راوړلو دوه لیستونه د حساس او منفی پونوم شته چې په منفی لیست کې د موټرو پرزې او سیګریټ شامل دي چې په راوړلو یې بندیز دی، خو په حساس لیست کې رختونه، ټایرونه، تور چای، کورنی توکي، د سینګار توکي او د تورته نور توکي شامل دي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونی یو مسؤل خانجان الکوزی ازادۍ راډیو ته ویل د پاکستان حکومت د حساس لیست توکي هم په منفی لیست کې شامل کړي دي.
اوس زموږ مالونه هلته پراته دي او یو څه پلارو دي. زموږ خواهش دا ده چې دغه مالونو ته د پخوا په شان ته اجازه ورکړل شي او هغه چې پلار دي هغه ته هم او موږ ته درې میاشتې وخت راکړل شي. په درې میاشتو کې که چا په دغه شرایطو مال راوړو را به وړي، که نه راوړو نه به راوړي.
ښاغلی الکوزی وایي پاکستان غواړي چې زموږ ترانزیت په کراچۍ بند کړي او دا کار یې کړی. د نوموړي په خبره دا د دواړو هیوادونو په زیان دی، ځکه په خبره یې دوی اوس اړ دي چې له چابهار او بندر عباس څخه استفاده وکړي چې په دې سره به یې په ټکو مرکزي آسیا سره د پاکستان اړیکې هم پرې شي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مکتوب چې ازادۍ راډیو یو کاپي ترلاسه کړې ده، د پاکستان له لورې پکې افغان سوداګرو ته درې شرطونه وړاندې شوي دي چې پکې د حساسیت لست زیات شمېر مالونه په منفي لیست کې شامل شي. دغه شان دویم شرط کې ویل شوي هغه مواد چې افغانستان کې د پاکستان په پرتله تعرفه ټیټه ده، لس سلنه فیس به ترې اخیستل کېږي تر څو ګمرکي محصول د پاکستان له تعرفې سره برابر شي. او د افغان سوداګرو د ترانزیت مالونو د بیمې شرکت ګرانټي به د بانکي تضمین سلسله نه ته واړول شي. هغه مورد چې د دریم شرط په توګه وړاندې شوی دی، په ورته وخت کې یو شمیر افغان سوداګرو ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د پاکستان حکومت نوې پریکړه د نړیوالو قوانینو خلاف وبلله. افغان سوداګر افغان صدران ازادۍ راډیو ته ویل
کومه پریکړه چې اوس پاکستان کړی ده دا واقعانم د بین المللي اصول خلاف ورزی ده او زموږ د افغانستان د درمنځ پاکستان درمنځ کوم توافق نامه ده دغه څخه خلاف ورزی ده. نو دا د دواړو ملکو و تعلقات هم زیات زیان رسیږي او د افغانستان تجاران هم زیات زیان رسیږي.
حاجی عبدالاحد چې د وچې میوې سوداګر دی هم وایي چې دا پریکړه د دواړو هیوادونو په زیان ده.
دا چې اوس پاکستان هیواد دغه لس فیصد دوی دغه چې دا به موږ ته تاسو ټیکس راکوئ یا به محصول راکوئ، دا خو د ترانزیت د قانون خلاف کار ده. دغه دا خو لکه د محصول خو دا مالونه خو د افغاني تجارانو د افغانانو مالونه دي، بلې دوی د محصول حق نه لري. دوی ته موږ ترانزیت فیس ورته ورکوو، کوم د ترانزیت کوم اصول چې دغه ټول په ځان باندې پلي کوو. اما دا یو زیاتره د افغانانو تجارانو سره چې دوی دا کار کوي. او
موږ غوښتل چې په دې اړه د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د مسؤلینو نظر هم ولرو، خو ویاندې عبدالسلام جواد له ژمنې سره سره د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤل خانجان الکوزی وایي افغان سوداګرو ته درې میاشتې وخت ورکړل شي تر څو یادو شرطونو ته چمتووالی ولري. پاکستان په کراچۍ بندر کې پر افغان سوداګرو د بندیزونه داسې محل لګوي چې له تیرې یوې میاشتې راهیسې د تورخم دروازه درې ځلې د افغان سوداګریزو توکو په ځانګړي ډول د تازه میوو او سبزیو د موټرو په مخ تړلې ده، چې د افغانستان د سوداګرۍ خونې د مسؤلینو په وینا له امله یې دواړو خواوو ته شاوخوا دوه میلیونه ډالر زیان اوښتی دی.
facebook.com/azadiradio.
نړیوال بانک وایي چې په افغانستان کې جګړه پایته رسیدلې خو له هر دوه افغانانو یو بې وسله دی. دې بانک په خپل نوي راپور کې دا خبره کړې ده. تفصیل د امید سهر مل په دې راپور کې اورو.
نړیوال بانک په خپل نوي راپور کې د افغانستان اقتصادي وضعیت نازک خودلی وایي. د جګړې له کمیدو سره سره له هر دوه افغانانو یو یې یعنی له 30 میلیون وګړو 40 میلیون بې وسلې دي. دا راپور چې له نسبي ثبات وروسته نامعلوم حالت په نوم پرون خپور شوی ښیي چې څه ډول اقتصادي شاتګ نورې برخې اغېزمنې کړې دي. په راپور کې زیاته شوې خدمتونه چې د افغانستان 50% ناخالصه تولید جوړوي تیر کال 1.5% نور هم راټیټ شوي. تر څنګ یې زراعت چې د دې هېواد د کورني ناخالص تولید 6.5% جوړوي تیر کال د اقلیمي بدلون له امله 6.6% راټیټ شوی دی. د نړیوال بانک په راپور کې زیاته شوې د اقتصادي شاتګ پر مهال د افغانستان صادرات هم کم شوي خو واردات د تیر په څیر زیات دي. داسې مهال چې خصوصي سکتور بیا کمزوری شوی او دا هېواد په پراخه کچه په بهرني ملاتړ متکی دی. په راپور کې یادونه شوي داسې مهال چې نفوس د ودې په حال کې دی خو د کارموندنې فرصتونه کم شوي، افغانان له محرومیت سره مخ دي، ښارونو کې بېوزلي زیاته شوې او په کلیو او بانډو کې بیا اقلیمي بدلون خلک اغېزمن کړي دي. د افغانستان په اړه د نړیوال بانک په راپور کې دا هم راغلی چې د افغان جنو په کار او زده کړو د بندیزونو له امله د بهرنیو د مرستو کمیدو او تر څنګ یې د یو باثباته بانکي سیستم په اړه اندېښنو د دې هېواد پر وړاندې نور ګواښونه هم جوړ کړي دي. په راپور کې د افغانستان لپاره د نړیوال بانک د مشري ملندا ګوډ له قول لیکل شوی د افغانستان اقتصاد ماتیدون کړي او د بیا رغونې لپاره اړتیا ده چې د بشري پانګې، بنسټیزو خدماتو او د اقلیمي اغیزو د مخنیوي لپاره لګښتونو ته لومړیتوب ورکړي او د جنسیت له مخې خپل ناسم سیاستونه پایته ورسوي. د نړیوال بانک په راپور کې د افغان جنو هلکانو د زده کړو په اړه هم معلومات او شمیرې خپرې شوې او لیکن نږدې ټول انجونې او له نیمایي زیات هلکانو زده کړو ته لاسرسی نه لري. راپور کې زیاته شوې له کله چې په نجونو ثانوي زده کړې بندې شوي یوازې 3% نجونې ښوونځیو ته ځي او له 14 تر 18 کلنو هلکانو بیا یوازې 40% ثانوي زده کړو ته لاسرسی لري. په راپور کې پوښتل شوي داسې مال چې د افغانستان پرمختګ په بشري پانګې پورې تړلی او دا هر څه یوازې د زده کړو له لارې ممکن دي، نو که وضعیت داسې وي یو هېواد به څه ډول پرمختګ وکړي او سبا به خپل ډاکټران او استادان له کومه کړي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د نړیوال بانک د شمیرو او اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه. هخوا یو شمېر افغانان هم وایي بېروزګاري ډېره شوې او بېوزلي تر دې حده رسېدلې چې د یو وخت ډوډۍ اخیستلو توان نه لري. د هرات اوسېدونکی صفي الله:
افغانستان کې اقتصاد بېخي خراب ده، بېکاري بېخي زیاته ده، هیڅ شی اغستلو ډیر خلک د څه شی اغستلو توان نه لري.
د ننګرهار یو اوسیدونکی عمر چې په کار پسې بازار ته راوتی وایي خلک مجبور شوي چې آن د خپل کور توکي وپلوري.
دا اوس د ویران مې زه کور ته لاړ شم، ما سره نه غوړي امکانات نه د وړو امکانات سره.
نړیوال بانک داسې مال په افغانستان کې د اقتصادي زوړ په اړه راپور خپروي چې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارو شمیرې ښیي چې 9.2 میلیون افغانان مرستو ته اړتیا لري خو په دوی کې بیا 15 میلیون د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوسې میوه نړیواله موضوع اخلو. د اوکراین په مختلفو سیمو کې نن له هوایي بریدونو د خوندیتوب لپاره د خطر زنګونه وهل شوې دي. تفصیل احمد چی ورنورو.
د اوکراین په جنوب، ختیځ او مرکزي سیمو کې نن د خطر زنګونه وهل شوې دي. په دې ترڅ کې له جنوبي سیمې د نیپرو پیتروویسک څخه د چاودنو غږونه اورېدل شوي دي. په ورته وخت کې ماسکو ادعا کړې ده چې د روسیې پر فضایي درې ځایه ګڼې اوکراینی ډرون الوتکې له منځه وړې دي. په کریویریا سیمه کې د چاودنو په اړه لږ اطلاعات ترلاسه شوي دي او هغه هم ابتدایي دي. سیمه ییز چارواکي وایي چې سهار وختي په اودیسا، میکولایوا او خرسون کې خبرداری ورکړل شو. د روسیې دفاع وزارت نن په تلګرام کې خبر ورکړ چې یو د شپې پیلوټ اوکراینی الوتکې د بلګرود، بریانسک او کورسک سیمو پر فضا ویشتلې دي. دغه وزارت ته هم ویلي دي چې د کریمیا ټاپو وسمته د اوبو له لارې د اوکراینی ځواکونو د داخلي دوه مخه نیولې ده خو تر اوسه په خپلواکه توګه د دې ادعا تایید نه دی شوی. روسیه چې پر اوکراین د خپل غیر مواجب برید لپاره په اوکراین کې څو میاشتې سر په سر د بې پیلوټ الوتکو او توغندیو په واسطه د اوکراین ښارونه او تاسیسات په نقشه کول، نن سبا یې حتی له ماسکو سره نږدې سیمې د اوکراین بې پیلوټ الوتکو له لورې په نقشه کېږي. اوکراینی پوځیان وایي چې د جګړې په ډګر کې له روسي ځواکونو سره په ختیځ او جنوب کې سختې جګړې کړې دي. د دونیسک، خارکیف او زاپروشیا په سیمو کې دواړو لوریو تهاجمي او بیا دفاعي تاکتیک خپل کړی دی. د اوکراین د لوی رئیس دفتر نن خبر ورکړ چې د زاپروشیا د سیمې په میلی توپول منطقه کې تهاجمي عملیات پیل کړی دی. د دفتر د هم ویل دي چې بخمود ته نږدې د روسانو بریت بیرته پشا تنبولی دی. راپورونه مرکه او اوریدونکي
د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د یوې کړنلارې تر جوړېدو پورې د نندارتونونو جوړولو باندې بندیز لګولی. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د یوې کړنلارې تر جوړولو یې د نندارتونونو جوړول ځنډولې دي. د دغه وزارت ویاند عبدالسلام جواد په یوه ویډیویي پیغام کې چې رسنیو ته لیږلی ټینګار کړی او ویلي دي چې په نندارتونونو کې د ښځو پر ګډون هیڅ ډول بندیز نه دی لګول شوی. عبدالسلام جواد زیاتوی
دا نوی کرنلارې تر جوړېدو پورې نندارتونونو جوړېدل وسنډول شول. دا یادول ورد چې په نږدې راتلونکي کې به د وو ورځو لپاره په کابل کې د ښځو د لاسي صنایع او تولیداتو یو لوی نندارتون جوړ شي چې د افغانستان له څلور دېرش ولایتونو څخه به 800 نوښتګرې ښځې پکې خپل تولیدات نندارې ته وړاندې کړي.
خو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ډګړې خونې مسؤول خان جان الکوزای ازادې رادیو ته وایي چې دوی یو داسې مکتوب ترلاسه کړی چې پکې ویل شوي ښځې په هغه نندارتون کې چې ټاکل شوي نږدې راتلونکي کې په پاکستان کې جوړ شي د ګډون اجازه نه لري. ښاغلی الکوزای وایي
دا سیدا چې یو نمایشګاه جوړیږي په پېښور کې په خیبر پښتونخوا کې نو پاغي کې هم ښځو دعوت شوی وي. نو په وزارت تجارت زه فکر کوم چې دا غي په ارتباط باندې اتاق تجارت ته لیټر را لګل چې خځې په دغه نمایشګاه کې شرکت نشي کولای. اما نور په موږ ته د رسمي خبر د بل چې په ارتباط نه دی راغلی.
په ورته وخت کې یو شمېر سوداګری خځې چې تر دې وړاندې په نندارتونونو کې ګډون کړای او خپل تولیدات یې نندارې ته ایښي دي. په ورته وخت کې یو شمېر سوداګری خځې چې تر دې وړاندې په نندارتونونو کې ګډون کړی دی او خپل تولیدات یې نندارې ته ایښي دي وایي چې د نندارتونونو د جوړولو ځنډول د دوی پر کار او سوداګرۍ منفي اغېز کوي. له دوی څخه یوازې کیا اميري ازادې رادیو ته وایي چې نندارتونونه د سوداګریزو محصولاتو د خرڅلاو لپاره یو ښه بازار بلل کیږي او د دې ترڅنګ چې خځې کولای شي په نندارتون کې خپل محصولات وپلوري کولای شي بازار موندنه وکړي او له نورو شرکتونو سره د خپل سوداګرۍ لپاره لوی تړونونه لاسلیک کړي. زکی اميري زیاته کړه
بازار نشدن نمایشگاه و یا
د نندارتونونو نه جوړول او له نندارتونونو څخه د ښځو منع کول د دې لامل کیږي چې د ټولنې او د کورنیو اقتصاد ته ډیره لویه ضربه ورسیږي. ښځې میاشتني تولیدات لري کله چې دوی نشي کولی پلور ولري او نشي کولی قراردادونه لاسلیک کړي نو څنګه کولی شي چې محصولات بازار ته وړاندې کړي؟
اینا چطور میتونه محصولاتشان را د بازار معرفي کنن؟
په تیرو دو کلونو کې ښځو په څو کورنیو نندارتونونو کې خپل سوداګریز محصولات نندارې ته وړاندې کړي او په دې توګه د دوی په وینا دوی توانېدلې دي چې سوداګرۍ ته لا وده ورکړي. افغان سوداګرو ښځو تیر کال هم د ویزې او سفر محدودیتونو له امله د متحده عربي اماراتو په دوبۍ کې جوړ شوي درې ورځنی نندارتون کې آنلاین ګډون کړی و. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د ښځو او نجونو پر کار زده کړو او ګرځېدو راګرځېدو محدودیتونه لګولي او په ډېرو دولتي ادارو او ټولو نادولتي ادارو او سینګارتونونو کې یې ښځې له کار کولو منع کړي دي. په همدې حال کې نړیوال بانک په یو راپور کې چې د سه شنبې په ورځ یې له نسبي ثبات وروسته ناڅرګند وضعیت تر سره لیک لاندې خپور کړی ویلي چې د ښځو د زده کړو او کار په برخه کې د طالبانو حکومت محدودونکې پالیسي لا هم محدودونکې ده او د افغانستان د اقتصادي وضعیت پر ودې منفي اغېز کوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په هالند کې د افغانستان سفارت د یوې اعلامیې په خبرولو سره د طالبانو له حکومت سره د تعامل خبر ورکړی دی. د دې تعامل لامل د ستونزو حلول او خلکو ته د قونسلي خدمات وړاندې کول یاد شوی دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت هم دغه خبر تایید کړی دی. ویلي دي چې له نن څخه به د دې سفارت د ډیپلوماټانو ماشونه او ټول لګښتونه د طالبانو حکومت ورکوي. یو شمېر پخواني ډیپلوماټان بیا په دې اړه بېلابېل نظرونه لري. تفصیل په دې راپور کې.
په هالند کې د افغانستان سفارت چې د پخوانی رژیم د ډیپلوماټانو لخوا اداره کیږي د طالبانو له حکومت سره یې د تعامل خبر ورکړی دی. دغه سفارت د سهشنبې په ورځ په خپله رسمي ویبپاڼه کې د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې دوی د افغانستان استازیتوب کوي او د ستونزو د هواري او افغانانو ته د قنصلي خدمتونو د وړاندې کولو له امله د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سره تعامل کوي. اعلامیه زیاتوي چې د قنصلګرۍ د اسنادو مکتوبونه به د معمول په څیر په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ته واستول شي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال حافظ احمد تکل دغه خبر په یوه غږیز کلیپ کې چې د وزارت په واتساپ ګروپ کې خپور کړی تایید کړی دی. هغه ویلي له دې وروسته به د هالند په شهي هیواد کې د افغانستان په سفارت کې د سفارت ټول لګښتونه او د ډیپلوماټانو معاشونه د طالبانو د حکومت لخوا ورکول کیږي.
په هالند کې د افغانستان سفارت د اسلامي امارت سره د راغند یا هم مستقل تعامل په تړاو باندې اعلامیه نشر کړی ده چې یو ډیر مثبت اقدام دی او د افغانانو لپاره د خوشي زیری دی. یا اوس له دې وروسته ټول هغه افغانان چې هلته تر سفارت پورې قنصلي خدمات یا هم نورې چارې تړاو لري په ښه ډول ترسره کیږي او مستقیم به سفارت د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت څخه ټولو برخو کې هدایات ترلاسه کوي او د سفارت د عملی د مسؤلینو او ډیپلوماټانو معاشات او مصارف به د افغان حکومت له لوري یا د اسلامي امارت له لوري ورکول کیږي.
که څه هم یو شمېر پخواني ډیپلوماټان دغه تعامل د یو شمېر افغان سفارتونو او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ترمنځ د عایداتو د پیدا کولو او د قنصلي اسنادو د تبادلې په موخه ګڼي، خو د دې موضوع د سیاسي اړخ په اړه ویشلي نظرونه لري. پخوانی ډیپلومات سید نور الله راغي وایي
اصلي اسناد تمامشون ذخیره شوه،
د ټولو اسنادو اصل په افغانستان کې زیرمه شوی او د اصل پر بنسټ د اسنادو اعتبار او د خلکو هویت تثبیت کیدی شي. زما په اند دا تعامل تر همدې کچې دی تر کومه چې د هالند حکومت طالبان په رسمیت ونه پیژني. دا تعامل د قنصلي خدماتو لکه چې پورته مخته نشي تللی،
توانات فراتر برواد.
خو یو بل پخوانی ډیپلومات کنشکا نصری وایي په ډیرو هیوادونو کې د طالبانو د حکومت د استازو سفرونه او د دې ډول خبرو اترو اعلان په نهایت کې د طالبانو له حکومت سره د هیوادونو د تعامل خود نه کوي. په دې اړه د نور جزئیاتو د ترلاسه کولو په موخه د هالند شاهي حکومت کې د افغانستان سفارت سره په اړیکو نیولو بریالي نه شو. د جمهوري نظام د نسکورېدو په وخت کې آصف رحیمي په دغه سفارت کې د دغه نظام سفیر و او په هالند کې د افغانستان د سفیر په توګه د ښاغلي رحیمي ژوندلیک د دغه سفارت په ویبپاڼه کې لا هم شته. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې په ترکیه کې د افغانستان سفارت لپاره یو ډیپلوماټ معرفي کړی دی. تر دې مخکې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ویلي و چې دوی له 15 زیاتو افغان سفارتونو سره اړیکې لري.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم د ازادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته، شیخ زاهد هم له هلمند نو زاده څخه. زما له نظره د یو انسان دپاره که هغه نارینه وي که ښځینه وي، تعلیم ضروري دی. هغه د سنه تر کچې پورې شي، هغه مثلا انجینري انتخاب وي، ساینس وي، طب وي، خو چې سند ودري په هر بخش کې چې هر کسب کې چې د سنه تر کچې پورې د کامیابۍ تر کچې پورې د زنانه او مردانه دپاره تعلیم لومړۍ درجه کې. دوهم بیا د نارینه او زنانه ترمنځ واده ازدواج، دا به د دوی په خوښه او د دوی په مینه په محبت سره وسي. نو وروسته به د دوی ژوند بیا کورنۍ بې خوشحاله وي، ژوند بې خوشحاله وي، ناخوالې به نه وي. چې په دې کې بیا د یوه ناخواله دا ده چې تعدد د ښځو به نه راځي، چې مېړه بیا خاوند بیا د ښځو تعداد نه ډېر وي، خو دا ښځه د خپل په خوښه کړي. دریم چې دی مثلا هغه کنترول د اولادو دی. څوک باید کنترول د اولادو ولري، هغه ټولنه به وسا. مثلا په 15 کالو کې یو اولاد دوه اولاده پر درې اولاده او اولاده باندې کورنۍ خپل کنټرول وساتي، بس دغه دوه درې اولاده د اکتفا په وکړي، دغو نه پکه به برابرول شي، لباس او جامه به ور برابرول شي، تعلیم به پکول شي، چې دا نو بیا د کورنۍ د نیکمرغۍ سبب او داسې د دولت د نیکمرغۍ بنسټ او تادای کېدلی شي. مینه لایل توفیق.
سلام زه حبیب رحمان زوان که ما در محل در ایران در ایز فرصت تبسو میشه چکم بر افغان حکمت می در جغده که در بانان در فره در کار زمینه برابره که موش دلت پر دل دل افغانان در ورزی بینو چه ایران حیوات رزی کشتان ارسو خوش سلام یلده تبسو در افغانستان سرزی وای پا افغانستان که دست ایز کار نشده چه موش پل در ایال نفقه برابره کنو پا افغان حکمت می در جغده که در بانان در کار زمینه برابره که موش افغانان بحرانوی وادو تولان نیست موش اکثر افغانان بحرانوی وادو تا والله روان خپل ژوند له لاسه ورکړي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
دوی مینی مای کې درته د سپورت لا دغه پروګرام لرو خو تر هغه وړاندې لنډ خبرونه. د کندهار سپین بولدک چمن پر دروازه د طالب ځوکونو پاکستاني سرحدي ملشو ترمنس نن تر غرمې وروسته لنډ مهاله ډزې شوې چې له امله یې د پولي هغه وړه چمن کې یو شمېر کسانو د وژل کېدو ټپي کېدو یې دا شوې ده. په سپین بولدک کې یو ځایي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې دغه نښته د پاکستاني ځواکونو لخوا د افغان بندیانو د سپارلو پر مهال رامنځته شوې ده. طالبانو تر اوسه په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي. طالبان وایي په پاکستان کې مېشت افغان کډوال د پاکستان په نام نوي کلاس نه لري او کوم چلند شوی له دوی سره کېږي هغه د منلو نه دی. د طالبان نوین زبیولا مجاهدین په خپل شبکه لیکلي دي چې اسلام آباد ته پر هغه پلان لسره غور وکړي چې غواړي خپل خاوري افغان کډوالو باسي. پاکستان د سیشن به پورې اعلان وکړي چې څه باندې 1 میلیون لکه غیر قانوني افغان کډوال به تر نومبر پورې له دې هیواده وباسي که چیرې دوی ونوتل نو دوی به په زور له خپل هیواد وباسي. د رښتیا نړیوال پروګرام وایي د افغانو کورنیو د ملاتړ په موخه د آسیا پراختیا بانک سره د 100 میلیون امریکایي ډالرو مرسته کړې ده. د خوړو نړیوال پروګرام نن په بیان کې ویلي دي په دې مرستې به د خوړو نړیوال پروګرام په ټول افغانستان کې 1,300,000 کسانو ته چې د خوړو د شدید نخوندیتوب سره مخ دي تر یو کال پورې د خوړو حیاتي مرستې ورسوي. د آسیا پراختیا بانک لخوا د خوړو نړیوال پروګرام سره دا دویمه مرسته ده چې ترسره کیږي او ټاکل شوی ده چې سبا په هند کې کرکټ د ورځنیو لوبو نړیوال جام پیل شي. نوموړی مسابقه په حیدرآباد کې د پخواني اتل انګلستان او نیوزیلند ترمنځ ده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نوموړی مسابقه به بیا د شنبې په ورځ له بنګلاديش سره وي.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه د سپورت یو بل ونی د لوبو میدان او نيزه سپورتي خبرونه ستړي مشي. زه بختيار ساحلم. تیره ونی د افغانستان په سپورتي برخه کې خورا زیاتې او په زړه پورې لوبې ترسره شوې دي. اوس مهال هم په بیلابیلو برخو کې افغان ورزشکاران د نړیوالو سیالانو پر وړاندې سیالۍ کوي. راتلونکې اونۍ بیا د افغانستان د کرکټ په برخه کې یو بل غټ پړاو پیلېږي. دا ځل افغان لوبغاړو ته غټ چیلنج دی چې په دې نړیوال جام کې د خپلو تیرو ماتو غچ واخلي. چټک توپ اچوونکي نوین الحق بیا ویلي دي چې تر نړیوال جام وروسته یو ورځنۍ سیالۍ پرېږدي، خو ولې دا پریکړه کړې ده؟ افغانستان په چین کې د آسیایي سیالیو پر مهال د تکواندو او وشو په برخه کې د برونزو 4 مډالونه ګټلي دي، خو آیا د افغانستان د کرکټ الف لوبډله به د 3 زرو مډال وګټي؟ ګڼ نور مطالب هم په خپرونه کې راسره شته. ملتیا مو وکړئ. پیل د کرکټ له نړیوال جام کوو. د کرکټ نړیوال جام په تمریناتي سیالۍ کې افغانستان سریلانکا ته ماتې ورکړه او په دې سره یې د خپل سفر پیل په بریا سره وکړ. بل لور ته د چین په آسیایي سیالیو کې د افغانستان الف لوبډلې د سریلانکا الف لوبډلې ته په منځلوبه کې ماتې ورکړې ده او نیمه پیلوبې ته یې لار پیدا کړې ده. په دې تړاو نور تفصیل له سالم احمد صالح اورو.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د 500 اوریز نړیوال جام په تمریناتي سیالۍ کې د سریلانکا ملي لوبډلې ته د 6 وکټو په توپیر ماتې ورکړه. بل لوري ته د چین په آسیایي سیالیو کې د افغانستان الف لوبډلې د سریلانکا الف لوبډلې ته د 2 منډو په توپیر ماتې ورکړې ده. د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د نړیوال جام تمریناتي سیالۍ د اکتوبر پر 3 نیټه ترسره شوه. افغان لوري په 6 وګټله او توپ اچونه یې غوره کړه. سریلانکا د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره په 28 اوور کې د 2.95 منډو هدف وټاکه. د دې لوبډلې لوبډل مشر کوشال مندس چټکه توپ وهنه وکړه چې تر پایا په 1850 منډو ناس وزیدلې د لوبغالي ووت. په افغان لوري کې بیا محمد نبی درې لوبغاړي وسوځول. که څه هم د افغانستان د پایل توپ وهونکو ورو پایل وکړ، خو د ابراهیم زدران تر سوځېدو وروسته رحمن الله ګربز او رحمت شاه تر 200 د زیاتو منډو ملګرتیا وکړه چې ګربز په 1900 او رحمت شاه په 93 منډو ناس وزیدلې پاتې سول او دوی خپل لوبه ودروله. د ورښت له کبله د لوبې اورونه راکم سي وو چې په 42 اورونو کې افغانستان ته د 250 منډو هدف ورکړ شوی وو. افغانستان په 9 اورونو کې یوازې د 4 لوبغاړو په تاوان هدف د عظمت الله عمرزی په یوې سترې شپږیزې سره پوره کړ. په دې سره د نړیوال جام د تمریناتي سیالیو لړۍ هم پای ته ورسېده او د اکتوبر پر 15 نیټه د نړیوال جام لومړنۍ سیالي د دفاعي اتل انګلستان او نیوزیلند ترمنځ پیلېږي. افغانستان به خپل لومړۍ لوبه د اکتوبر پر 8 نیټه د بنګلادیش په وړاندې ترسره کړي. بل لوري ته د چین په آسیایي سیالیو کې د افغانستان الف لوبډلې د سریلانکا الف لوبډلې په وړاندې یوازې د 8 منډو په تفاوت برای موندلی دی. په دې سیالۍ کې افغانستان ته د لومړۍ توپ وهنې بلنه ورکړل شوې وه چې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره یې په 3.3 اورونو کې 116 منډې وکړې. نور علي زدران مخکښ توپ وهونکی و چې نیمه سلیزه یې ووهله. د سریلانکا توپ وهونکو هم ونه کړای سول چې هدف ته ځان ورسوي. دوی په 103 منډو ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. په افغان لوري کې ګلبدین نایب او قیس احمد درې لوبغاړي وسوځول او لوبډلې نیمه پایلوبې ته ورسوله. افغانستان به د اکتوبر پر 6 نیټه په نیمه پایلوبې کې د پاکستان د الف لوبډلې په وړاندې مقابله کوي. د ویلو ده چې د چین په آسیایي سیالیو کې د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې 2 ځل پایلوبې ته لاره موندلې ده، خو 2 ځل یې پایلوبې بایللې او د سپینو زرو مډالونه یې ګټلې دي. که افغان کرکټ لوبډله پایلوبه وګټي، نو د چین په آسیایي سیالیو کې به دا د افغانستان د لوبو لومړنی د سرو زرو مډال وي.
د کرکټ نړیوال جام د پیل په درشل کې د افغانستان د کرکټ بورډ ادارې په یو تازه خبر کې ویلي دي چې هندي اجی جدیجا د ملي لوبډلې لپاره د مشاور یا سلاکار په توګه په دنده ګمارلی دی. د روان اکتوبر میاشتې په 2 نیټه د کرکټ بورډ په خپره شوې خبر پاڼه کې لیکل شوي، د هندوستان ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی اجی جدیجا چې د کرکټ لوبې اوږده مخینه لري، د کرکټ په راتلونکي 500 نړیوال جام کې به د افغان ملي لوبډلې د سلاکار دنده ترسره کړي. د کرکټ له ملي لوبډلې سره سلاکار یا منټور خورا ارزښتمن روزونکی ګڼل کیږي چې د لوبغالي مقابلو لوبډلو آب و هوا او د لوبې د بیلابیلو حالتونو د ښه لوبولو درکولو پیژندلو په تړاو د لوبډلې مشر روزونکي او لوبډل مشر ته مشورې ورکوي. اجی جدیجا له 1992 زیږدیز څخه تر 2000 میلادي کال پورې د هند په ملي لوبډله کې ولوبید او اوس اکثره وخت له نړیوالو تلویزیونونو سره پر تبصرو بوخت وي. د ولې د چین نوموړی د 45 ټیسټ او 96 ورځنیو نړیوالو لوبو د لوبولو تجربه لري او په 14 ورځنیو سیالیو کې د هندوستان لوبډل مشري هم کړې ده.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
نوین الحق په ناڅاپي ډول اعلان وکړ چې تر دې نړیوال جام وروسته نه غواړي په ورځنیو سیالیو کې د افغانستان استازولي وکړي. هغه د دې پریکړې عاملونه هم په ګوته کړي دي. لازادي رادیو سره په یو مرکه کې د دې استعفا دلایل واضح ویلي دي. نور په دې رپورت کې له امید ظهیر مل څخه.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې چټک توپ اچونکي نوین الحق په خپل ټولنیزو پاڼو لیکلي چې تر راتلونکي نړیوال جام وروسته به له 500 سیالیو لاس په سر شي. ښاغلي نوین زیاته کړې په 400 سیالیو کې به د افغانستان استازولۍ ته دوام ورکړي. نوموړي ویلي ویاړ ځای دی چې د افغانستان استازولۍ مې کړې ده. تر دې نړیوال جام وروسته به له ورځنیو سیالیو تقاعد اخلم، خو په 400 سیالیو کې لوبېږم. دا زما لپاره اسانه پرېکړه نه وه، خو غواړم د مودې لپاره کرکټ وکړم. سلیروشکلن نوین الحق تر دې دمه په نړیوالو ورځنیو لوبې کې ټول تال 14 لوبغاړي سوځولي دي. هغه د 2022 شل اوریز نړیوال جام تر پیل وړاندې هم له ورځنیو سیالیو دمه اخیستی وه چې تر هغې وروسته په هیڅ ډول ورځنیو سیالیو کې ونه لوبید او نیغ په نیغه نړیوال جام ته راوستل شو. نوین الحق له ازادي راډیو سره په یو مرکه کې ویلي وو چې د سنګانه په برخه کې د ټپونو له امله ډېر وخت نړیوال کرکټ لرې وو. د نوموړي په خبره چې د انګلستان په ویټرلایټي بلاسټ سیالیو کې وخوږېد او بیا یې په خپلې درملنې پیل وکړ.
دلته زما د چپې خپې زنګون یا دینی انجری وه چې تقریبا پنځه هفته دوام وکړ زما ریهاب یا علاج می کوم دلته ورته کو نو شکر الحمدلله اوس خیم نو یوې اونۍ کې به خپل بالینګ بیرته سٹارټ کو
باید وویل شي چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د چټک توپ اچونې برخه له ډېره وخته کمرنګه بریښي او له همدې امله نوین الحق د نړیوال جام ته غوره شوی وو. وبلیدل شي چې په راتلونکي د افغانستان کرکټ بورډ اداره دا تشه په کوم لوبغاړي ډکوي.
د افغانستان د کرکټ الف لوبډله به په راتلونکي اونۍ کې عمان هیواد ته ځي او د یاد هیواد له ملي لوبډلې سره د یو ورځنۍ او شل ورځو سیالیو لوبلړۍ لوبوي. دا لومړی ځل دی چې دواړه هیوادونه دا سیالۍ کوي. له فریدي سیال نور جزئیات اورو.
د افغانستان کرکټ الف لوبډله د عمان ملي لوبډلې په وړاندې د یو ورځنۍ او شل ورځو سیالیو لوبلړۍ ترسره کوي. افغان کرکټ بورډ ادارې د اکتوبر په دویمه نیټه لیکلي چې د روانې میاشتې په نهمه نیټه به د افغانستان الف لوبډله چې افغان ابدالیانې بولي د عمان ملي لوبډلې وړاندې دوه یو ورځنی او پنځه شل ورځې سیالۍ ولوبوي. دغه سیالۍ به د عمان په کوربتوب د یاد هیواد په پلازمینه کې ترسره شي او د اکتوبر تر درویشتمې نیټې به دوام وکړي. کرکټ بورډ لیکي یادې سیالۍ د دواړو هیوادونو د بورډونو ترمنځ د اړیکو د لا پراختیا په موخه ترسره کیږي. د مهالویش له مخې به لومړۍ دوه یو ورځنۍ سیالۍ د اکتوبر په 12 او 15 نیټه ترسره شي او بیا به د اکتوبر میاشتې په 18، 13، 16، 21 او درویشت نیټه دواړه لوبډلې 15 شل ورځې سیالۍ ولوبوي. دا ویلو ده چې د افغانستان الف لوبډله اوس مهال د چین آسیایي سیالۍ په درشل کې ده.
د افغانستان د معلولینو د بیلابیلو ملي لوبډلو یو شمېر غړي شکایت کوي چې د افغانستان د پار اولمپیک کمیټې مسؤلین د دوی ستونزو ته پاملرنه نه کوي. دوی له ازادي راډیو سره په مرکو کې ادعا وکړه چې د روزنې لپاره ورته لوبغالی نشته، له دوو کلونو راهیسې ورته د آسترو پیسې نه دي ورکړل شوي او ان په نړیوالو سیالیو کې د ګډون چانس هم ترې اخیستل شوی دی. د افغانستان د پارا اولمپیک مسؤلین یو شمېر ستونزې تاییدوي او یو شمېر ردوي. نور په دې رپورټ کې
یو شمیر معلول افغان ورزشکاران چې ځانونه د پارا اولمپیک په بیلابیلو څانګو کې د ملي لوبډلو فعال غړي معرفي کوي شکایت کوي چې د دې ریاست مسؤلین یې وړتیاوې له پامه غورځوي او ستونزو ته یې پاملرنه نه کوي. د پارا اولمپیک د لامبو وهلو د ملي لوبډلې یو ورزشکار چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې په راپور کې نوم یاد شي، د خپلو ستونزو په اړه ازادۍ رادیو ته وویل:
د معلولینو ورزش اوس بیخي په ټپه ولاړ دی، د تمرین زمینه نه ده برابره. زه خپل د ملي لوبډلې لامبوزن یم، خو تر اوسه موږ ته هیڅ داسې یو ځای چې هلته د اوبو هاوز وي نه دی ښودل شوی چې هلته خپل تمرینات وکړو. موږ باید په اونۍ کې دوه درې ځل تمرین وکړو. تر اوسه موږ ته د سیالیو لپاره هم نه دی ویل شوي چې سیالیو ته ځانونه تیار کړو او یا هم تمرینات وکړو.
د ټیبل ټینس یو معلول لوبغاړی چې دا هم نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، د بدني روزنې او پارا اولمپیک ریاست د مسؤلینو د نه پاملرنې په اړه نیوکې کوي.
دوه کاله کېږي چې موږ ته یاسری نه ده راکړې. موږ ته یې د میاشتې 1000 افغانۍ راکولې. راته ویل شوي وو چې باید پاسپورت ولرو تر څو د چین اولمپیک په سیالیو کې برخه واخلو. په شخصي لګښت مو پاسپورت واخیست، خو بیا هم موږ قرنطین نه کړل شو. د جوړ او معلول ترمنځ باید توپیر ونه شي.
دوی وایي چې له اقتصادي ستونزو سره مخ دي او نشي کولای چې بهر ته ولاړ شي، خو د پارا اولمپیک له مسؤلینو غوښتنه کوي چې د دوی ستونزو ته د حل لار ومومي. په همدې حال کې د پارا اولمپیک لوبو تخنیکي مرستیال محمد عزیزی د معلولو ورزشکارانو د ادعاو په اړه وویل:
تر اوسه له 50 څخه زیات فدراسیونونه شتون لري چې هیڅ یو یې هم تر اوسه اصلي نه ده ترلاسه کړی. لامبو وهلو په برخه کې موږ د دوی ستونزې منو، ځکه چې موږ د لامبو وهلو هاوس نه لرو. په نورو برخو کې د دوی ادعاوې ناسمې دي، ځکه هلته نور اسانتیاوې لکه د والیبال لوبغالي، د فوتسال او د وزن پورته کولو لوبغالي لرو، خو دوی په خپله تمرین نه کوي.
ښاغلی نظری زیات تکړه چې چین هغو کسانو ته اجازه ورکوي چې ریکارد ولري او په اولمپیک لوبو کې ګډون وکړي، او هغوی چې په خپلو ورزشي څانګو کې ریکارد نه لري اجازه نه ورکول کیږي چې په لوبو کې ګډون وکړي. خو د پارا اولمپیک یو شمېر پخوانی چارواکي د پارا اولمپیک لوبو په مدیریت نیوکه کوي او وایي چې معلولو ورزشکارانو ته اړینه پاملرنه نه کیږي. په دې اړه د افغانستان د پارا اولمپیک پخوانی رئیس عبدالحسین حساری ازادۍ رادیو ته وویل:
اصلا ستونزه دا ده چې دوی مشري او مدیریت ډیر کمزوری او غیر مسلکی دی، بل دا چې معلول لوبغاړي له حرکاتو خواصو بې خبره دي. اولمپیک د وس لپاره له منځه تللی، لوبغاړي په بشپړه توګه ستړي شوي دي.
د پارا اولمپیک څنګ یو شمیر کارپوهان ټینګار کوي چې د معلولو لوبغاړو د ودې او پرمختګ لپاره باید د دوی وړتیاو ته پاملرنه وشي. د هغوی د هڅونې لپاره د پوهاوي په بېلابېلو څانګو کې ورته سیمینارونه برابر شي څو د دوی ستونزې هوارې شي. معلول ورزشکار لوبغاړي په داسې حال کې د خپلو ستونزو په اړه شکایت کوي چې پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل وروسته د نجونو په ګډون د بېلابېلو برخو یو شمېر ورزشکاران له افغانستانه وتلي او اوس په نورو هیوادونو کې په نړیوالو سیالیو کې د ګډون په موخه په زده کړو بوخت دي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
بل لور ته میدان وردګو کې د ولایت په سطحه د پهلوانۍ لوبغاړو د انتخاب سیالۍ پیل شوې دي. د سپورت امریت مسؤلین وایي چې په دې سیالیو کې د ولایت د ټولو مسؤوله سوالیو او مرکز څخه 150 پهلوانان ګډون لري. لوبغاړي هم خوشاله دي، خو وایي که دولت مالی ملاتړ وکړي په نړۍ کې به ریکارډونه جوړ کړي. زموږ همکارې په تړاو دا رپورټ.
د میدان وردګو ولایت په مرکز میدان ښار کې په ورزشي سټوډیم کې لسلو زیات پهلوانان دي چې د یو بل په وړاندې د سیالۍ میدان ته راوتلي دي. د دغه ولایت د سپورت امریت امیر زبی الله وهاج رسنۍ ته وویل چې د دې سیالیو څخه یې هدف د ولایت په سطحه د غوره پهلوانانو انتخابول دي.
د ولایت په سطحه باندې د پهلوانۍ سیالۍ ترسره کیږي، منتخبه سیالۍ ترسره کیږي چې په دغه کې تقریبا د 150 لوبغاړو په شتون باندې ټول ولسوالۍ ورزشکارانو ګډون کړی و چې ټول ټال 12 ټیمونه دي. دغه سیالۍ ورزشکارانو لپاره ډېرې مهمې دي ځکه تېر کال هم دغه سیالۍ ترسره شوې وه چې خوشبختانه زموږ د ولایت یو ستوری حاجي صاحب سردار چې فعلا په چین هیواد کې د نړۍ آسیایي لوبو کې ګډون کړی دی، د همدغه ځای څخه تللی دی. د ورزشکارانو لپاره مو تېر کال هم منتخبه سیالۍ شروع کړې وې.
بلخوا هغه پهلوانان چې په دې سیالیو کې ګډون کړی دي هر یو په دې لټه دي چې لومړی مقام ترلاسه کړي او ولایتي سیالیو ته لاره پیدا کړي. یو شمېر لوبغاړو په سیمه کې رسنۍ ته داسې وویل:
انشاءالله چې ډېر کوشش وکړه غواړم اول مقام ترلاسه کړم او له دې مسابقو نه موږ ډېر خوښ یو، غواړم د افغانستان په سطحه ولوبېږم چې انشاءالله چې نور کشورونو کې هم مسابقې ترلاسه کړم.
دغه مسابقې ډېر اړینې دي د ځوانانو د رشد لپاره، د ورزش د رشد لپاره، خاص کر چې پهلوانۍ او کهن ورزش ده.
د یادونې وړ ده چې د یادو سیالیو د لیدو لپاره سلګونه نندارچیان هم راغلي وه او د تورو او شنو چارو سره یو ځای د یادو سیالیو ننداره کوله.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د خبرونې دویمې نیمایي ته ورسېدو او دلته په نړیوال جام کې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په راتلونکو سیالیو خبرې کوو. افغان لوبډلې په خپلې تمریناتي سیالۍ کې سریلانکا ته پیاوړې ماتې ورکړه. د یادې لوبې د ارزښت په تړاو د افغان لوبډلې مرستیال روزونکي رئیس خان احمدزی ازادي راډیو ته داسې ویلې دي:
دغې تمریناتي لوبې ګټل د افغانستان د ټیم لپاره خورا ډېر مهم و. متاسفانه چې موږ لومړی لوبه له سوېلي افریقا سره چې د باران له امله ونه شوله او بیا د سریلانکا هیواد سره چې موږ لوبه ترسره کړله، څنګه چې د سریلانکا هیواد په دغه تمریناتي لوبه کې چې څنګه دوی د لوبې شروع وکړله او بیا په اخرو کې د موږ بولرانو ډېر ښه یو کم بیک وکړ او ورسره په څنګ کې بیا که تاسې وګورئ د ابراهیم د رحمان الله ګربز او د رحمت شاه د دې دواړو بیټنګ تاسې ګوري او یو خبر به زه وکړم چې په آسیا کپ کې د سریلانکا په خلاف باندې چې د موږ لوبډلې سره کوم بیټنګ وکړ نو تر هغې نه وروسته د موږ خاص توګه من دغه بیټسمینانو دوی په ځان باندې یقین راغی او یعنې د موږ ټولو ډاډ یې موږ راکړه چې که موږ وغواړو موږ رن بال کرکټ یعنې بال په سر باندې کرکټ ضرورت په وخت کې هیټنګ او د درېدو په وخت کې ښه اوږد پارټنرشپ نو یو ډېر مهم دغه ټورنمنټ شروعات او انشاءالله چې د روان میچ لپاره چې بنگلاديش سره بتا سره کیږي د موږ لوبغاړي په پوره کانفیډنس سره بځي ځکه چې ډېر مهم ده. لومړی میچ د موږ لپاره ډېر مهم ده، خو دغه تمریناتي لوبه د دې ګټل او د موږ د بیټسمنانو په فارم کې راتلل دا د افغانستان د کرکټ لپاره یو ښه خبره ده.
دغه راز د افغانستان د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی او اوسنی روزونکی دولت خان احمدزی هم د تمریناتي سیالۍ بریا د راتلونکي رسمي سیالیو لپاره ښه پیل ګڼي. هغه وایي په تمرینی لوبه کې هر لوبډله خپل راتلونکی پلان عملي کوي او له دې ځایه بیا خپل نور پلانونه ترتیبوي. دغه راز ښاغلی احمدزی د رحمت شاه توپوهنه مثبته بللې ده او ویلي دي هغه به افغانستان ته په ډیرو لوبو کې بریاوې ورکړي.
وام اپ میچ دی ورلڈ کپ نه مخکې کوم وام اپ میچونه سي په دې کې ټول هغه دی ټیم کوم تاکتیک برخې سي دی کوم پلان سي دوی جوړ کړی دا لیو نیو ایډیا سره ګرون ترازی یا ورلڈ کپ په ایډیا سره کوي یا کوم ټیم سره به دوی نور دی ورلڈ کپ میچونه کوي هغه ټول کې څاري دی ټیم بیلنس هم کې جوړي دی ټیم دی پلاننګ دی عملی کولو کوشش هم کې کوي. پرونی میچ موږ ته دا څرګند کړه سي رحمت شاه کچې تل دغه سي یو پوزيټيو ذهن سره یو مثبت ذهن سره لوب وکینو امکان سره د خپل سایک روټیشن کې په خپل سایک ریټ او سایک روټیشن کې فرق راولي او رحمت شاه هم دا ثابت کړه سي د کولای سي سي پاور هټینګ هم وکي او شاټونه هم د شاټونو ظرفیت هم لري. نو موږ دغه ځای ته په خپل باندې مندهمنومه چې موږ د غزای کې لګ بالونه ډاټ کېدل او موږ کوشش به د ټیم د پلان دا او چې موږ د غزای کې لوب لګ تر یو حد پورې سلو کو دا ثابت اسو چې ضرورت نه ست د ډیر سلو لوبي باید یو زبردست پلان سره مشکل ارسو.
د غراز خاغلی احمد زیزیا تکړه دا سیبریخي چې په دې نړیوال جام کې هم زیاتې سیالي د ورخت لامل غیزمن شي نو هر لوبډلې ته پکار ده چې لپاره دې مسلې ته پام وکړي او مثبت لوب وکړي ترڅو د باران لامل سیالي ونه بایلي.
بلکې د ورلد کپ د اوسنۍ حالت ګورو باراني موسم ده په ډیرو میچونو کې بارانونه وسو که چېرته په روان د ورلد کپ میچونو کې بارانونه کیږي نو طبعا په پلان کې فرق راځي او د اورې به هم کمیږي او یو دم به پلان هم تغییر خوري. نو په ټوله کې له یو پوزیټیو ذهن سره لوبه کول پکار دي سره کم سي افغانان لوبه کوي سي او تیز لوبه دی افغانانو ډیره زیاته هم ته بند دی لوبغاړم ډیره ورته ایم لري کوایم سی خوخی یم نو لدغه پوزیټیو مایند سره باید دوی لوبه وکي. من کولای سو سی خپل بیټینګ کی برخه کې ډیر لاخ وزلیګو ک چیرته منګه د خپل کوم نېچرل طبيعي لوبم سدا هم دا هم وکړه. نو دا د منګه د شاکپ کې د سریلانکا خلاف په د شاکپ په میچ کې دا شای منګ ته ثابت سو پرنی لې بکې منګ ته دا ثابت سو او امکان دې زیات ولري چې د غلوبې د منګه ټول ټیم ته دې زیات مورال ورکړي او دوی په خپل پلان کې په خپل لوبه کولو کې په ورلد کپ کې تغییر راولي او نورم خو وزلېږي. دا د ټیم د مورال لپاره ډېر ضروري وو او امکان دی ولري چې موږ د بیټینګ برخه کې کوم اندېښنې لرلې هغه اندېښنې امکان دې زیات ولري چې موږ نورې ونه لرو او د موږ ټیم له ډېر مثبت لوبه وکړي او ډېر زیاتې منډې جوړې کړي.
نوموړي وړاندې وویل دا ځل کنډیشن توپوهنکو ته برابر دی او تمریناتي سیالیو وښودله چې په هره لوبه کې به تر 300 پورې منډې کیږي او دا به بیرته پوره کیږي. هم
بل کنډیشن ته وګورو نو کنډیشن سیدا تبن د بیټسمینان سیدا د بیټسمینانو لپاره دا بیټسمینان ډیر زیاتې منډې جوړي. نو عموما به د منګه په میچونو کې موږ ته څوک له 200 اتیا له 200 یا 300 نه کمې منډې نه جوړي. د دې پره کول بیرته چیز کول به په همدغه سي طریقه باندې کیږي لکه چې پرون سي رحمت شاه لوبه وکړه او که موږ بل چاته هم ټارګیټ ورکوو موږ کوشش مم دای چې موږ 300 منډې د خپل بالرانو لپاره جوړې کړو. نو هر خواته کوو ګورو دی وام اپ میچ موږ ته ډیر زیات پیغامونه راکړه دعا کوو او امید لرو چې موږ بیټسمینان په دې ورلد کپ اینده میچونو کې همدا پم دې شکل وزلېږي.
د دولت احمدزی په باور توپاچون کې د ځان بچ کولو لپاره یوازې یو لار لري چې په پوره ډیسپلین سره توپاچونه وکړي په وشتنځای کې سم ځای وولي او له غلطو توپونو ځان وساتي.
په اخر کې یو پیغام لرم چې مقابله ټوله د بالرانو ده. بالران په ډیر صحیح لاین او لین سره ډیر ذهن سره بالینګ کوي. مونږ چې دا اور کې تقریبا د یو بال د خراب بال کولو گنجائش هم نه لرو وجه دا داسې کنډیشن د بیټسمینانو په پیور کې ده او د موږ ډیر ښه بال به هم خلک سیده د رنزونو یا د منډو جوړولو لپاره لوبوي او که موږ چې معمولي هم یو بال دو بال غلط نه موږ پاور کې کیږي نو موږ به په لس رنزو باندې باور ختمول به هم زموږ لپاره ډېر زیات مشکل سی بیا. نو کوشش پکار ده چې مقابله د فاست بالینګ ده او فاست بالرانو او سپینرانو ته په ډېر زبردست لاین او لینت او د بیټسمین په کمزور نقطو کې او د فیلډ پلیسینګ په مدد سره دوی خپل اورونه وکړي او د زیاتو منډو ورکولو پرې نه دي سي مخالف بیټسمینان زیاتې منډې جوړي.
ورزش مو له احتیاط لري ساتي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ د دیونې ورزشی خپرونه همدلته پای ته رسیږي. تر بیا مو الله عمل خې چاره.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
فکر کرم پیاری کرام تیاری مپلیا سرسری سرسری ما دخل جب ناکا یاری ما دخل جب فکر کرام تیاری مپلیا سرسری ما کیا وری ما زخلم جب الا ما زخلم جبر ما کیا وری ما زخلم شکایت کو کرا اے نازلی یہ شکایت کہنا غم مو کنام اے نازلی یہ شکایت کو کرا میں نازلی یہ شکایت نیک مدعی ما زخل جبر ما کیا وری ما زخل جبر فکر کرام تیاری مپلیا سرسری 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 ما زخل جبر ما کیا وری ما زخل جبر ما زخل جبر ما کیا وری ما زخل کوئی نادانی کتی ہے نازلی یہ بھی وفائی کتی ہے نازلی یہ بھی وفا منجو سوی چلٹی این لڑتو زر زری ما زخل جبر ما کیا وری ما زخل جبر فکر کرام تیاری مپلیا سرسری ما زخل جبر ما کیا وری ما زخل جبر ما زخل جبر ما کیا وری ما زخل Thank you. تانو بھیگے نہیں تھی تو تجھے دائی